درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم پر روانه خبرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له واک ته رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستان لاره رسی په کوبل کې خالی کیږي افغانې لاره په بونډري نه ورپریږي.
د سوداګری او پنګونې خونه وایي که بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنه کړي سوداګري به په ټپه ودرې شي.
دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي ترانسفر ونشي او په فرانسه کې یو بانک نه بل بانک ته پیسې دالي نشي په دې باور یم چې یو دلته بل یو قاتل راشي.
هند ویل امریکا سره موافقه کړې چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خوخ پرونه په خبرونو پیلو.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي وځړول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په مسکو کې د پناه غوښتونکو یو مدافع وکیل ونیول شو. طالبانو د هرات له ګڼګوڼې په ډکو ساحو کې د څلورو کسانو مړي وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د والي مرستیال شیر احمد عمر ازادي رادیو ته وویل دغو څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولي وو. د هغه په خبره د اختطاف سوو د خوشي کولو په عملیاتو کې څلور دخیل کسان وژل شوي او یو طالب ټپي شوی دی. د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. یوه یې د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتوا ده. هغې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وړاندې په یو ثبت شوي پیغام کې وویل
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر امازمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. د تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستی ټکی د حکومت د ټول ګډونوالي په باب دی. که چیرې زیانګالي ښځې نجونې او اقلیتونه څنډې ته پرېږدو دا نړۍ نسو ژغورلی. د جنسیت پر اساس د زور زیاتي خاموش او وبا زموږ د ټولنو پر سلامتۍ یو مرګونی ګزار دی.
د طالبانو حکومت په خپل سرپرست کابینه کې یوې ښځې ته هم ځان دی ورکړې او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکول سوې. طالبان ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او اووه تنه ټپیان کړي دي. پېښنن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله سوې ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې د دې پېښه له ځایه سیمه ییز روغتون ته د یوه طالب مړی او درې طالبان او څلور ملکیان په ټپي حالت کې وروړل سوي. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې خراسان څانګې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. کرکټ بورډ په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې دا تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لومړی ټیسټ لوبه ده چې ګټي. د دوړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنګلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني استازی غلام محمد اسحق‌زی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحق‌زی نوم لیکل شوی دی. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخواني ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او په عمومی اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. د روسي امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبره نن شنبه ورکړې ده. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د مرکز مشره هم د ناویا غزیتا ورسپانی ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړی دي. د پنوغشتون کې دغه مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړي چې د سپتمبر 19 د مهاجرت حیثیت هم فسخه شوی دی. د ورسپانی په لیکنه میرمن چوپک د دې شکلونو لپاره روسیې ته لننوتلو منع کړی شوی ده. راپورونه وایي میرمن چوپک چې له ارمنیا روانه شوې وه د مسکو د یوه هوایي ډګر د توقیف ځانګړي مرکز ته لېږدول شوې او اندېښنه ښول شوې چې هغه شای ازبکستان ته اخراج او هلته شکنجه سي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سول. له دې سره هغه لانجمنه موضوع ختمه سوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریګ او د سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. دغه دوه کاناډایي وګړي د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول سول چې تر دې مخکې د هواوی شرکت مالی مدیره مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یوه هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل سوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او هم موضوعات لوستل شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پاترم. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدل او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه ست او استازي مرغلي د مختلفو لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق دا سی باید په رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو شرمنچي په نامه موږ یو لیک هم واسطه او مقرره تاکیدات هم استولې هیوادونو سره. نو هغوی څه چې دا رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
خغلی مجاهد کڅ هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د خغلی مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنون کې هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که و نه مني نو کېدی شي پې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلوېښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شېبه راسره په استودیو کې دی. لدبه و پښتو چې عمران خان نور څه وویل مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازیګر چې په امریکا کې مازیګر وو د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی شپږمه غونډه ته وینا کې د افغانستان په اړه زیات خبري وکړې، کڅم ځین نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا و با د هند په اړه ځینې خبرې او د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړې، خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې و. نو د پر نړیوال باندې دا غږ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبرې و نه کړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وې د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې، په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وې چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شمول حکومت به جوړوي، او ورسره د داول چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خود د داول چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورڅخه جوړ شي چې بیا داسې د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نشي.
یعنی لدی د سیمالی میږي چې عمران خان ډیر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره ده ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط یې سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیموو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعال ته ګوري، د دوی اعمال ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري. لکه یو ټول شموله حکومت دی په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کې داسې دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي همشموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مگر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي، خو پر دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره که تاسو مرستې ونه کوي دا ډیر خطرناک عواقب درلودلی سي. که څنګه د پاکستان په اړه له وخت څخه دا ویل کېږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي چارواکو هم دا ویل چې موږ پر طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو، خو دا نوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا وویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا وویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي، خو په نهال کې بیا د تراګری سره چې بزد جنگ چې کله امریکا سره دوی ملګرتیا وکړل نو امریکا هر کال بلیونون ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورټ فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې د هغو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلی دی یا مالی زیان ورته اوښتی دی.
ډیره زیاته مننه اعظمي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي او شاید د دغو انتقادونو له کبله وي چې نوی ډیلی وایي چې له واشنگتن سره یې سلا کړی دی چې اسلام آباد به په ګډه څاري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ هیواد دومره زیان نه دی اوښتی لکه څومره چې پاکستان ته اوښتی. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وڅاري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تېره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تېره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي او د امریکا خزانه وزارت هیله مند دی چې له دې سره به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لری کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په بشري مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقاني شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلي دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندېدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقدي پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لری شوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویره شته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
په روانه خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي چې که بانکونه دوی ته د زیاتو پیسو د استلو اجازه ورنکړي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي او کاروبار به په ټپه ودرې شي. خو مخکې تر دې خوست زو په دې ولایت کې ناروغان وایي چې په روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي ډیر مشکلات لري. په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکونکي هم وایي له 15 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې کبله یې کورنی مشکلات زیات شوې دي. بل لوري ته د ولایتي روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او له اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون مشکلات ورحل کړي. نور حل د نجیب الله خیل پر راپور کې
سره لیدي چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کې وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرون کو په وینا دوی بي واسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادې رادیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرون کې هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره دو دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته وسړي جمره تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه دلته تدوی په کوم پدغه کې شپخانه کې دوی دی بیا نه رخلم. زه به تجک شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټولکړه. داس خلک شته چې دلته د وګړو ډېر په مینه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري، خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګوربز ولسوالۍ د تودې چې نه اوسیدونکي نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې ډالر غلی بیا دغه اقتصاد د ځای پیسې سره مخ مخ شولې چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دی ټیسټینا چې دا به بیا پیسې باندې پمیش کې خپل وختونه باید دا دوی چې باید دا وی په خپل کې مرسوي غاچ ټیسټینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دی به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دې نه دي مرامت شي څه یې په وس کې نشته
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دوی شتانه اغشتا د دوی په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوی نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نره سره څنګه په وکی وشا ډاکټرونه اجازه نه کړم چې میته وروره چې کومه په لوي شپخانه ته دوی وروره شي
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسی خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید مختزیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزانو ته خدمات نشو وړاندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي د امبولانسو چې دي موږ په اوس ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یادې شوې ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدا ستونزې چې دې تبن د دوا ستونزې بوي د پرسنل د معاشات ستونزې ده سره د چې د امارت نه مخکې هم پرسنل معاش نه اخیسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسنل معاش نه اخیسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی کدا برق خراب شي هغه شم دغه لپاره د جیسلو پیسې هم نشته خو بیا مو وایم چې موږ پرسنل روحیا لوړ ده
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره د 500 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي ملګری ملتونه وایي چې د 500 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راوګرځوي
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی اوس عام خلک په اونۍ کې 200 ډالر یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر 25,000 ډالر پورې وباسي د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په 25,000 ډالر څوک تجارت نشي کولای
مګر دا په یو میاشت 25,000 ډالر اوس موږ ته کفایت نه کوي زموږ دا خو تجارت دی یو سړی په یو میاشت کې شاید یو میلیون ډالر په کار شي قرارداد کوي پیسې اخلي خام مواد راوړي یا په سره خپل مامورینو ته معاش ورکوي یا داخلي کار په پیسې په کاریږي د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی په دې باید تجدید نظر وشي څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي مونږ به ورته مدرک ورکوو یو طرزالعمل دې را وباسي د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر 1,000,000 ډالر زیاتې پیسې لري سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشتوالی د دوی کاروبار خرابوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتې او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي کاروبار پټه پدری شي خان جان علی کوزای خبرداری ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټپه ودرېشي.
که چېرته خدای ما خواسته ونشي طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یې ټاکلی دی چې دې ته باید یوه لاره باید پیدا شي. که دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي او په سیاسي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لویه ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي 2 میلیارده د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې آزادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه.
طالبانو د هرات لا ګڼګونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د ولی مرستیال ازادي رادیو ته ویلي دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو چې وروسته د اختطاف شویو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور وړه ووژل سول او یو طالب ټپي سو. د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. یوای د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتو واده هغه تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان جونی او شیزی باید هیر نه سي. په جلال آباد کې نن یوې چاودنې یو تن وژلی او وته نه چپیان کړی دي. په چپیانو کې څلور تنه ملکیان او درې تنه طالبان دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه نن وګټله. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاق زی وینا وکړي. د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړې ده. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول شوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپل کورونو ته ستانه شول.
Because آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دو وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري راځي چې دا پیغامونه سره واورو
گرانو د آزادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه پس سلام مونږ پوره نه ویشت نیم کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل عوام یې ښه مسلمانان دي حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو دلته هم چا د اوسېدو نمره هم رانه کړ کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت هغه ته هم ورغلو چا توجه ونه کړ اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د آزادۍ راډیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي ځنګلونه هم وهل کیږي نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي وسلام هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري
ہلو السلام علیکم د ننګرهار ولایت د بیټکوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریما شاه سره په تماس کې زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عفا کړی ده او بیا هم د ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوباچې وړي ځان سره نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام عفا مې اعلان کړی ده وروره نو ولې د خلکو په کورونو اورئ
زه عبدالقیم یم د کابل له خبرې در سره کوم محترم د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم باید سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت هغه طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکارګي او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته دا ولی د ورته ول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچیرې په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کیږي یا وزیر کیږي یا منیسټر کیږي اسپروانه کوي کایا کومه خځه کومه البتکی یا تیاری تا پرواز برکوی هست نکی که که پا افغانستان کی کومه خزه یا منسکر شی یا ادوائزر شی او یا کومی البتکی تیاری تا پرواز برکی بیا خیمت کی گی پاکستان تا یا سواری افغانستان تا بل سواری
اسلام علیکم بختفل شایم دی خوست ولایت خواه از دیر دیو طولو کرکوون کتا طولو ریدن کتا دی بختفل شایلی طرف دیر دیر سلامونه او باید سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقزادو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرف ډېر ډېر سلامونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صالح صاحب د بغلان د ولایت نی اډی سنی ولې د ازادی رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کو او د ازادی رادیو نه ډیر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ ته نور خبرې رسوي او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له دې کوم نظر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیره مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهود او نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا همدغه يهود او نصارا او ته خپل دولت په رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسترول لپاره نانواتي کوي. بیا همدغه ته ازادي او خپلواکي وي په ځناوي.
تاسو ته سلام در آزاده رادیو ته کارکنانو ته ټولو ته سلام یم. خدای کامل به خوشحاله ولر. زه دا وایم چې ډېر تعصب دای دی چې دغه چهره ی سر ورځ په رادیو کې لږي مصاحبه خو چې سوله راولي او ده وکړي ده وکړي تا په خپل وخت کې ولې سوله را نهسته یو تا خو دغه جنګ سالاران تقویت کړل دغه فهیم دغه قانوني دغه جمعیتیان لاس د خلکو د وطن په وینو سره و د جنایتکاران ټول تقویه کړل. کار د اهل کار ته ونه سپارل. قانون حاکم نه په عدالت دې را نه غوستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول سلامت د خزه حکیه زب خبره کوم. دغه د شهید مبارک چې د غربي انوس مشتلار راشي ستاسو حکومت نه جوړ کړی ستاسو حکومت نه جوړ کړی دغه حکومت مونږ ټول کولای کاوه ځان چې ورکی چې هغه په جنگو کې استي او د عباس یې به دغه بیا پاتې به شرمې به دغه دا کوم کوک مې وکولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي. زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم. زما خبره به تاسو نشروي او که چا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه رقم ورکول کیږي. او کله چې اسلام حقوق ورکړي قران حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړی سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا زدي را دي د کارکونکو سره زده داخله لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي راډیو نه سي او کله نه سي زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې حالت دې مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین سره دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله راډیو نه سي او کله نه سي. سلام وکړی سلام د کندهار ولایت مې وانه ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زه له روسو چواک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته یو کانال وکړي ترڅو موږ د خلکو اوبه ورسي. تقریبا 300 متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو. نو موږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکی د باندې څخه موږ ته یو علاوه کاږي عدالې د باندې څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم. زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دي چې دا چارواکي په خپل په دندو باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم لوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام. یره د ما پیغام نشر دی او طالب مشران ته ورسوي. اوس په افغانستان کې جنگ باندې سود افغانستان ټول خلک خوشاله دي. خدای دې وحشت دهشت او بربریت نشي دي باید لري شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سرکونه کې دي. دوم دا ببر سرونه او دې استان چې د اربکانو سره مشابهت لري. وکلا
بله السلام علیکم. زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبان څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټر سر لګی تیاتو کې ډېر په رحمانه توګه سره چلی. تاکه په یو موټر پلس 15 هم سپاره وي. ډېر ځله مې د دولتي موټر سر روان کړی.
هلو السلام علیکم. زه مولوی محمد د کندهار څخه خبره کوم. شي هر ځای هر کلی کې دغه د امارات ډلې راځي تلاشي کوي. خلک شنې خلک شوري خلکو په زور پسې ګرځي په پیسو پسې ګرځي مشکلات جوړوي. په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي. د دې مشکلات سره ټول خلک په ازار دي. اخر موږ کډه پر کومه یو څه د دې څه چیرې ګزاره وکړو. هغو ظالمانو مخنیوی دې وشي.
موږ دا پیغام درلودل دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت د واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه د دغه مخشنه ولیدي خپل مفکره ولیدي دغه کوم نه پرېږدي دوی خپل په زور ظلم انډیواله دوی درې نمرې هېر کړي بالا چورو چپا ویشر وکړی دی دا سره کې نه مسلمانان ګرځېدنې په آزار دي دغسې دی یو دغه وشو د مشرانو د لویه سره څه دغه زموږ پیغام دی باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي دا اوس سره کوم کار دی موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو
السلام علیکم عبدالرحمن ایمن ورنش په شان څخه تاسو سره په تماس کې مو غواره د تمر په ایمن د ولایت کې د ډیر ستونزو سره مخ یو بانکونه باندې چاته پیسې په لاس نو کول کیږي فعالیت یې نه دی شروع کړی نو چا چې کوم ماش څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې اوس اوس لاسرسی نه لري اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کیږي دلته موږ د اندازې مشکلاتو کې راګیر شوی یو موږ د امارات مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونه فعال کړي خلکو ته لږ تر لږه د اولیتو کو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولي نه اوریداسي
سلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم تاسو باید د نورو سابقه صفات مداران نزده کړئ د دروغ او فریب سیاست په دې وطن کې نه چلیږي یا وشتمه پیړۍ ده ملت سره دروغ ما وایي څه چې واقعیت دی هغه راوباسي اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي اشاري لحاظ یې هغه ځای نه برابر کړي تا خو وایي زه شرعي نظام قائموم بل شمول مو خلکو ته واده وکړه هغه مو ونه کړه د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوی هغه نه کوی خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوي خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پرېب چل باندې تاسې دا نظام نشي چلولای نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسي دي او تاسو په دې کانو ولي خلک زلو جمهوریت او تاسو دروغ سیاست چلوي نه خبر معلوم دي نه کابینه معلوم دي ټول له پرې بچل کارونه کوي نور دنیا دغه څه خدای به در باندې فقار کوي په پرې بچل باندې خدای په کار دي ته خو شریعت نه پیدا او مشریعت خو دروغ نشته حرام دي ولې دغه څه کوي خلک ملت تر ولې ظلم کوي د خلکو عذاب ما اخلي
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خپل سیمې د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري، په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفی الله ستانکزی د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېری هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي عمارت هغه هم چې تر اوسه پورې د قابلې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو د راتک په کابینه کې دا هدف دی او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځو ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هواریږي؟ دا کومه منطقي او عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو دغه رمزي شاه موږ تاسو وخت په شلو کارونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکی حالات یو څه برابر وي، نور په منوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدل په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پانتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید منطقی لحاظ او هم د اصولی او شرعی لحاظ داس فکر وکوش د خزو ټول د ټول خزو د سود حواله لپاره فکر وکوو
موږ غواړو چې خغل نیم زغواړم پختم د افغانستان نګدي شل میلیونه خزی دي دغه شل میلیونه خزو وانډه څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم خبره کوله چې دا فکر کوم دا غل د شل میلیونه خزو ټول په کابینه کې وي متصوبره
د دوی استازي مڅ کېږي بل اخر ټول ته خزای نشي ورکوله استازي څه کوي د دوی استازي نيسته کنه په کابینه کې
زم ما هم خبره بوله ما چې شرح کړه چې دا هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې خزو ټول سود حواله شوي د خونې شي یو د دنیا په ځای کې نشه راکودلای او کدا وی چې له خزو سنځلې یوازې خزه هلکې وی بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کته موږ ګورو چې د خزو سنځلې نه راځي نه و د خا هلکې کی د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د خزو وزارتونه وی د خزو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه و لپاره وی
خدای تاسو تسنیم څه دی خغلې نیم د اسلامي امارات د طالبانو تسنیم څه دی د خزو په مورید باندې ودا چې آیا دوی ته ونده ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د خزو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومت ولیکي
باسن چې کومه غوښتنه کیږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنه دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي اقتصادي سیاسي اغراض دي هغوی نه د خزو ستونزو په غم کې دي نه د ماشومان د ستونزو نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې دوی اوس په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارد پورې هغه کنګل کړی دي مالی سرچینې چې دغه تاوان دغه افغان خزو ته رسیږي همدغه نارینه او ماشومان ته رسیږي دا ښځې نه دي د دې ښځو پخت ولې تلم کیږي دا رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره ښځه من حیث ښځه چې هر چیرته وي دغه د ستونزو د هواري لپاره کار وکړو نه داسې چې صرف یو درې ښځې هغه ښځې وګڼو نورې چې ښځې دغه ښځې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ ښځه انسان ده د ښځې که په هر ځای کې وي هغه که په کور کې وي هغه که په کلي کې وي هغه که په دولتي دوایرو کې وي هغه که په پوهنتون کې وي هغه که په مکتب کې وي هغه که په هر ځای کې ښځه ده د ښځې باید احترام وشي د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه
زموږ پرونه کې ده مکتب یادونه موږ له ښاغلي نیم او بخې خبرې مخته کوم د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو په دې نه کوي چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه په منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې بیانونه خپاره شول د ویاندانو لپاره خبرې وشوې چې په کار روان دي
ښاغلي نیم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دي هغه مختلف ده پرده کې دغه څه ده د ادارې پرځ کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
او په کې خبره مخته کوم څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسلکي دانه وي
هغه د خاص عملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هر بخش کې تاسو اشاره ورته کوله تاسو کسان شته دغه کار کوي د خوند چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه وی معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړي نو خو په پرسونل سره دي متخصصین سره دي دغه شل کال چې دوی په دغه ادارې کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي دقیق
د نور قومونو سره ارتباط هم کلند یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه څه په قرار په نور بخښنو کې هم انشاء الله د ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټول ولس په خپله کې خپل ځان ګوري او د خپل ستونزو د هواري لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هواري شي بل دا نه چې سمجه ته چې کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کمه د خلکو نه د دوه کسانو نه چې دغه ځینیت سره د خبرې راپورته کوي دوی نه مخکنه دره چې تاسو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوکه چې یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پایه په دغه تغییر راشي او هلته بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نور کیسې ټول پکې برابرې دا په درې هفته کې کیږي دا په یوه میاشت کې کیږي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو له دې سره دا پروګرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست
د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
جانانا د پګتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا د پګتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانانا یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخو ست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د مینی کړو پیون ټوټی ټوټی کومنا شیب پخلا ک په جرګ هر مان ورته لاړ شو. وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانان چې د خپل وطن توخت نه وکړو د هر یو خپل سلام د هر گلشن پختنو کړو حجره جمعت کی با د هر یو تن پختنو کړو ورستا بهر زخمی المنزی او نختر تلار شو چی وکرو سیل دا مندیر بیا بستین غر تلار شو رازا جانانا رازا جانانا دا پکتیا پلور چکر تلار شو چی وکرو سیل دا مندیر بیا بستین غر تلار شو رازا جانانا راجا جانا نت پک تیا پلو چکر تو